یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د غرمی د 12 بجو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سټیشن بده د چنګاش یا سرطان ته وشته مده جولای میاشتې 19 د یو ساعت خپرونه په خبرونو پیلو. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وی په گیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دو ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د بشري مرستو بستې ترلاسه کړې چې د دې او د هیلت نت په نوم ادارې لخوا برابرې سوې وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلاجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سشکل لا بلا بلا قحطۍ سره مخامخ یو او که غمونه خوړل سي راتونکو کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټوئیټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلاجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري خپرونه کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه هیڅوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د دېش واړه واړه ټکانونه هم له دوه لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه اوري چې په تهران کې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث تکشینی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو پر موضوع بحث شوی.
اساسی مسئله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو.
د خبرونه 23 بجې دوام کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزود راپورونو برخې ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی د ورکړې پروسه اسانوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو دا اعلان پرون په یو ګډه اعلامیه کې وکړ. د بدسل کې د چې په افغانستان کې دننه او ځینو دریمو هیوادونو کې میشت افغانان چې د اس آی وی د ویزو غوښتنلیکونه یې سپارلي شکایت کوي چې له اوږدې مودې راهیسې لا هم کارونو پرمختګ نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو اعلان کړی چې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا اس آی وی پروګرام کې اسانتیاوې راولي. د دوو امریکایي ادارو د افغانستان په وخت پرون ناوخته یو اعلامیه کې وویل له دې وروسته به د اس آی وی ویزو غوښتونکي د ډیرو زیاتو فرمو پر ځای یوازې یوه فرم ډکوي چې په دې سره به د ځانګړو ویزو د غوښتنې پروسه ډیر اسانه شي. هغه فرم چې اوس یې باید د اس آی وی ویزو غوښتونکي ډکه کړي د اس 1500 نومیږي او دوه مخه ده. متحده ایالات وایي د دې کار موخه دا ده چې د اس آی وی ویزو غوښتونکو کار اسانه شي او تر خوای د دوی غوښتنلیک بېل کوم خنډ کم وخت ونیسي. د امریکا متحده ایالات د کډوالۍ ځانګړي ویزې اس آی وی هغو افغانانو ته ورکوي چې د تیرو دوه لسیزو پر محال افغانستان کی دا امریکا لپوزی ملکی او نورو اڑوندو ادارو سر کار کرده ده. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ افغانان چې د دې ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي شکایت کوي چې کارونه یې په سم ډول او بې له خنډه مخته نه ځي. اونۍ وړاندې ازادي راډیو راپور خپور کړ چې پکې راغلي وو د امریکا له لوري همکارانو ته یې د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یوه کال تیرېدو سره سره د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا اس آی وی ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال د پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالاتونه باید د دوی همکارۍ باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره د برخلیک ور معلوم کړي. له امریکایي ادارو سره کار کوونکي دغه افغانان دا ادعا هم کوي چې د دوی د کار د مخینې له امله چې له امریکا سره یې لري په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دغو ستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړي دي. یو شمېر نور افغانان چې بیا درېیمو هېوادونو ته تللي او هلته د خپلو قضیو یا کیسونو د پروسس لپاره په تمه دي همدا شکایت لري او وایي هلته یې اقتصادي وضعیت خراب شوی او تر خواهیې د کوربه هېوادونو لخوا د زیات فشار سره هم مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:08 د ازادي راډیو ته غواږی یاست. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلو ټکانونه حسې وي چې تر 150 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړېدلي او خلکو ته یې نور مالي زیانونه هم اړولي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیره شپه د پکتیکا د گیان او زیړوک ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر 4:00 او 3:50 دقیقې د شپې د 11:00 خواوشا کې دوه ځله سخته زلزله وسوه، که څه هم واړه ټکانونه ډیر زیات وو. نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیری کورونه نړېدلي دي چې هغه د کورونو شمېر یې معلوم نه ده او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډیری تخریب شوي او خراب شوي وو. ولی د تیرې مازدیګر او د شپې د زلزلې له امله چې 14 نفره په گیان کې ژوبل شوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان شوي نه دي، او 18 نفره په زیړوک ولسوالۍ کې زخمیان شوي دي او هلته هم شهیدان نشته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل شوي دي. تر دې دمه پورې هغه روغتیایي وضعیت ښه ښودل شوی ده. د دورو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال شوی ده او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل او هغه ځایونه چې دوی ځانګړي ځان ته خیمې درولې وي. او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دیو. کله چې زلزله کېدله لومړی زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې. یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې 10 واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې له شرن څخه په دې ولایت کې د زلزلې د وروستیو ټکانونو د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړل. د پکتیکا چارواکي غوښتنه کوي د هغو سیمو مسلکي څېړنې دي وسي چې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه پکې احساسېږي. د پکتیکا او ورڅېرمو ولایتونو اوسېدونکي وایي چې دوی خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي او غواړي چې لاسنیوی وسي. د پکتیکا لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت چې پرون یې زلزله ځپلې سیمې کتلې، زموږ همکار اسدالله لودین ته وروستي معلومات ورکړل.
پرون خپل سیمې ته تللی او سهم له نږدې کتللی. مونږ د تګ هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. دغه جریان کې چې مونږ سفر درلود له ګیان نه برمل ته زلزله شوې وه. دا نن شپې 12:00 او 10:00 11:00 هم زلزله شوې او سبا هم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و که نه.
بلې، په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب، څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی؟ دا سیمه یې کتلې، ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر وارخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېسارې غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی. البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکه چودلی دی بیګا او لګنه چې مهیب او غږونه او آوازونه راوتل غرونه یو غرم چودلی ده او د غرو لمن هم چودلی دي پراخه پراخه درزونه یې کړي دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایئ چې پرون مو سهاله نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم و چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم و، هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابین لاړل.
د پکتیکا لپاره د طالبانو روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت و. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د وروستۍ زلزلې ټکانونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ به یې چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډه وکړي. له پرون راهیسې نورو ټکانونو د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. نور حال په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ټکان و چې د پغتې د ګیان ولسوالۍ او د برمل ولسوالۍ چې مختنۍ په زلزلې ټکان خوړلی و هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی به اړ شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی. بالکل د دغه خطره ده چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک په بخي د ستونزې سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوي، ویلې ډنګ شوي، کورونه ډنګ شوي دي، زخمیانو سره شته. که په الحال د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ړنګ لرو او څلور زخمیان لرو. کورونه درې درش دي. زلزله ډېره تیزه وه، الحمدلله څومره تیزه عمر تلفات نه او تلفات کم وو.
لدی مخکې د جون د 28مې په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر 2500 کسان خودل شوی وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ. د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولسوالیو کې د بیرغونې د کارونو غوښتنه کوي.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوارو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرای اوسیدونکي محمد طاهر جان آزادۍ راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
دایمي ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه ده شوی. اول خو څومره امکان وي چې پوخ برق ولرو دینه برخمن شو خار او کدانې شمسی برق ولرو حدا موتان ډیر غریب ده. ټول نه لوی ولسوالۍ په خوست کې دا ولسوالۍ دو خالک چې دا ټول غریبون دي وکړي تا سراک پوخ نشته. مکتبونه ته جوړ کړی دي، خیره موسسو راو چار انګونه خروب دي، شابلوټونه خروب دي، شاکلوټونه خروب دي، ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرای د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیر شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وي او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه وو.
دلته بده کورونه نه ده شوي لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي. په نومه خو اساسي کورونه ده شوه، غربت ده، مرخونه لوړ دي،
منگ غور دا دی حکومت نا دی خیریہ موسینا خصوص کے سبری دا خاص توجہ توشی
د لیوانخیل کلی اوسیدونکو ماتی خان وای د صبر یو هر سیمه او هر کس د جګړې لزیانه خوندین نه پاتې شوی
کده کې هر څه تمام شو ده بنی ادم ته شو ده ماشوم ته شو ده زنانه ته شو ده کور ته شو ده مکتب ته شو ده ایمن نس په ټول کې ګلښت نه مستانستا د ټول په مشکلاتو کې مونږ ګیرې تر اوسه پرې نه ورځي تر یوه یوه چې مونږ په مرنه کو خو مونږ ته اوسه پرې څوک درلای شوی نه دی
بلور ته د خوست چارواکي د صبرایو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې ترزې علي شیرو صبرایو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. غواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو رامبستی حکومتونو کې د زراعت په باشکه کې په نورو برخو کې
صبری او یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ورسوالی ده چې په ورستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنۍ په وجه بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې اقتصادي خبرونه هم خبرو. خو اوس یوه نړیواله مسله. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکی سیالانو سره په تهران کې وګوري. دغه سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان سوی. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په اړه هم بحث وسي. نور له احمد تکل نه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په 24مه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیه په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیه د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې اوکراین ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوې چې روسي او اوکراینی مراکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډېر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
په هرات ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان په دریو سوداګریزو بندرونو کې د دوی د وارداتي تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وروستیو اونیو کې سوداګر هیواد ته د وارداتو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او په سوداګریزو توکو بار موټر یې هم په ګمرکونو کې ایسار پاتې دي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو څو ورځو کې په اسلام قلعه، تورغوندی او اقینی بندرونو کې د هرات ولایت سوداګرو په وارداتي تیلو او ګازو بار لسکونه ټانکر ایسار کړل شوی او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. هراتی سوداګر د نورم او ستاندرد ادارې له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د دې ستونزې په حل کې د ورسره همکاري وکړي. په بندرونو کې د تیلو او ګازو د ټانکرونو ایسارول په داسې حال کې دي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بازارونو کې د تیلو او ګازو بیې په بېساري ډول لوړې شوي. په وروستیو دوو اونیو کې د اوسپنې پټلۍ په مرسته له افغانستانه څه باندې 9000 ټنه توکي صادر او څه باندې 80000 ټنه توکي وارد شوي دي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې په تیرو دوو اونیو کې د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 500000 ټنه، د اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 9000 ټنه او د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 14000 ټنه سوداګریز توکي افغانستان ته وارد شوي چې ډیری تیل او ګاز وو. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې موده کې په مجموعي توګه له افغانستانه 9,500 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې ممیز وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلدار 1040 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ او زر ایرانی تومان 2 افغانۍ او 9 پوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوو. اوس به ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې لیکلي د طالبانو حکومت غواړي چې د مالیه وزارت د ښځینه کارکوونکو ځای د هغوی نارینه خپلوان ډک کړي. ورځپاڼې لیکلي دغو ښځینه کارکوونکو ته دا خبره داسې مهال سوي چې دوی له نږدې یوه کال راهیسې پر کور ناستې دي، خو یوه کمه اندازه معاش ورکول کېدی. د مالیې وزارت یو شمېر ښځینه کارکوونکو ګارډین ته ویلي د وزارت چارواکو ورته په تلیفون کې ویلي چې د کار بوج زیات دی نو باید پر ځای یې د کورنۍ یو بل نارینه غړی وګمارل سي. یوې کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي له دې وغوښتل سول چې دندې ته رانسي او د کورنۍ یو نارینه وزارت ته معرفي کړي. د مالیه وزارت بلې کارکوونکي چې خپل نوم یې مریم یاد کړی هم ورته خبره کړې او ورځپاڼې ته ویلي له 15 کلونو راهیسې مالیه وزارت کې کار کوم، خو اوس د بشري سرچینو څانګې راته زنګ وهلی چې دندې ته مه راځه او یو نارینه یې پر ځای ګمارل کېږي. مریم چې په سوداګرۍ او مدیریت کې ماستری هم لري زیاته کړې دا نه پوهیږي چې څنګه په اسانه بل څوک خپلې دندې ته معرفي کړي. مریم ویلي لږ تر لږ 15 ښځینه همکارانو ته یې زنګونه وهل سوي او ورته ویل سوي چې یو نارینه ورته معرفي کړي. ګارډین لیکلي دوی هڅه وکړه چې د طالبانو د دې خبرې جزئیات واخلي، خو وایي پوښتنې بې ځوابه پاتې سوي دي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونو ته ژمن دي او ویلي دي چې د وخت په تیرېدو به یې دندې ته ور وغواړي. طالبانو ویلي دوی د روغتیایي برخې، پوهنې، پاسپورت ریاست او هوایي ډګرونو ښځینه کارکوونکي دندو ته پرېښي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د زیږون پر مهال میندو او ماشومانو ته د کمزورو روغتیایي خدمتونو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال د کابل لګړنګونی د یو ډک زیژنتون وضعیت انزور کړی او ویلی دی د ځای د کموالی لکبل پر یو زنګو ډوله چې پر کټ درې زیژدلی ماشومان پراته وي. په دې مطلب کې د ډاکټرانو او روغتیایي سازمانونو په حواله لیکل سوي چې یو شمیر د نازک وضعیت امیندواری ښځې د تجهیزاتو د کمښت لکبل ساور کوي. وروسته د روغتیایي کارکوونکو په حواله لیکل سوي چې د لوږې له کبله اکثره میندې له وخته مخکې او په کم وزن سره ولادت کوي چې روغتیا پالانو ته یې کار سخت کړی دی. پخوا تر دې بیا روغتیایي مسؤلانو ویلي وو چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له روغتیایي برخې سره خپلې مرستې پیل کړي او وایي دا سکتور په ښه وضعیت کې دی.
کونړ کې د غوزانو بن لرونکو وایي باغونو یې شبه د کړې او ویل لري چې پر راتلونکو کلونو کې ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریبه ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کینولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېر یې په حاصل ورکولو هم راغلی دی. د دانګام ولسوالۍ د وړې ګوریګا اوسېدونکي حاجي نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریبه ځمکه یې د غوزانو بڼ جوړ کړی، له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوي دي. لس جریبه ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړي دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نورې ځمکې دي هغه هم باغونه کړو. ډېر ښه حاصلات ورکوي غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریزو ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړو کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې یې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله من کړي دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی جهان رسول دی، چا چې پر شل جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریبه ځمکه کې موږ همدغه باغ کرلی د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دې وطن ته، د وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250,000 نیلګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودې او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 کال څخه تر 1401 کال پورې 2,500 نهالونه چې چارمغز، بودا، پدانګام، اسمار، شیګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات لاسته راغلي دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړي اوري زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دي تر روان دا ټول د ګمرک دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کیم. زه لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولټۍ ویلې، درسونه ویلې، ماسټري کړي، پی ایچ ډي او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکي هم نتیجه یې نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغ وي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله داده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې دا آیات نه عملي کوئ؟ په حال دا چې تاسو وایئ چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غلما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخوري، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان مې در بدر وي، زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسیږي چې مسکینان او دربدره یې باید پر ویستو ونه دېشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.